دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا میرزاده درته هر کلی وایو. په روانه غړي کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی ستونزې او سرکار کې به د بلدیاتي ادارو د نمائندګانو مشکلات واوري، او دوی مونیس پروګرام د کرخې پر غاړه کې مو د افغانستان سولې بهیر د بهیر موضوع څېړلې ده. په لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحا میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. د ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته، افغان طالبان وای په کابل کې د سلور رخیزې غونډې لپاره کړو نه دی خبر. د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتې دونکو غوښنو سره مخامخ دی، او د امریکا ولسمشر وای د ګوانتنامو بې زندان د هیواد ملي امنیت کمزورې کوي. تفصیل: په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو اترو له پریکړو نه دی خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم زیاته کړه:
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته. دی د ناس په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي، او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د سلور هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دغه هیوادونه په دې هڅو کې دي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړي، او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. نن غرمه د جنوبی وزیرستان په وانه کې د امنیتی ځواکونو په یو غاړي د سړک غاړې بم او چاودیدو چې لامل یې 15 امنیتی سرتیري زخمی شوی دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تول چې دغه پیښه د وانه په تنای سیمه کې د سپین وام ډیم په سړک هغه وخت رامنځته شوه چې د امنیتی ځواکونو درې غاړي روان وو. په دغه غاړو کې د ملیشا او ځوانان سپاره وو. زخمی شوی کسان په سمدستي ډول په وانه کې هسپتال ته ورسول شو. په پېښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تیر ورځ په پېښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته ویل:
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ جی، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ د اغزی کسانو ته دی دفترم کلاو کالته جی په لاهور کې، او یو غټ کونته ویر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې د کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي جی.
تر دې مخکې به د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغو چاپخانو ته ورکول کېدی چې د ټیکس بوک بورډ سره به رجسټر وي او تعلق یې له خیبر پښتونخوا سره و. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګورو کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 13 غړو ګډون وکړ. غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکر ساجده افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته دې په خصوصي توګه پاملرنه وکړي. پسوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه چې مقصد یې د سوات د ښځو حقونو لپاره مبارزه کول وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوې کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی، او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي، او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم مسؤول دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې کړی، او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 19% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خېلو خوا غوښتي چې روغتیايي چارو ته پکله کډرناوي وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کونکي مارک بوډن له کوله ویل شوی چې هیڅ کله باید روغتیايي امکانات کارکونکي او هغه کسان چې ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تیر ورځ دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility
دی وای لډیرو کلونو را پدې خو دا سرګند شوی چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما ویل چې دغه زندان 15 قیدیان به نورو هیوادونو ته ولېږل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندې کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر له 15,000 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګک پرون ویل د داعش وسلوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوازنامه شوې په هغې به عمل د رواني میاشتې په 28 پیل شي. او تیر شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د پاکستان سپر لیگ رومبه جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوټا ګلادیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته د 115 او 11 رنونو هدف ورکړو کوم چې اسلام آباد یونایټیډ د 3 وکټو په نقصان پوره کړو. د غشانې د لوبه وکټله دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. په خبرونې کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو، خو دا غین وړاندې تاسو لپاره یو دور پوټونه هم لرو. د پاکستان خارجه دفتر وای چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنس با نیغ و نیغ خبرې د راتلونکو میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د دې ترڅنګ تیر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا غړو ترمنس شبې څلور اړخیزه غونډه کې هم دا فیصله شوې چې له طالبانو سره به مذاکرات د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لاړو خبریال احمد الله په رپورټ کې واورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابی دی شي.
افغانستان او پاکستان پر سیاست سره د زړه اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګرام کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه، د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو په افغانستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت و دوسرا جنگ ہو کا امریکہ و ناٹو راغل جنگ دا معاملہ نہ چاہ حل کرے نہ حل کی گی.
دا افغانستان حکومت او طالبان درمیان زاد مذاکرات لومبے پڑاو د تیر کال په جولای میاش کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی وو. خود مولا عمر د مرګ خبر ورستو د عمل د ځنډ ښکار شو. په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې تر څو مذاکرات لپاره خ ماحول جوړ نکړي شي تر هغه مذاکرات کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي نه پسې سو قطر تزي او نه یوزې بلځه تزي په خپل مرزي باندې په خبرو کې شریک شي او دا غیر د پاره دا ضروری ده چې کم د تور لسته اول دی هغه ختم شي او بل لا چې طالبان چې کم قیدیان دي دا را خلاص کړي شي او نو دا غیر نه پسې بیا د خارجي قوه د وتلو د پاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې تری شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وا چې په کابل کې وشوه. لدی وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو اوریدونکو په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم مشال رډو ته ویلي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو اترو په فیصلو خبر نه دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک د افغان چارو کارپو سمی یوسفزئی سره په همدې روانو چارو چې کوم د سولې کوم بهیر روان دی په دې خبرې کړي په دې اړه ورسره مرکه کړي. راځي چې ستاسو پام ورته راوګرځو.
سمی یوسفزئی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنه لکه د مخ کې پشان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زلرم او پرون په قطر یو شمیر نورو سیمو کې چې طالبان جون کوي چې مونږه رابطه وکړي، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږه خبرې کوو، مونږ سره دې مستقیمه خبرې وشي او د دې خبرو لپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ لپاره قابل قبول نه دي. زما په خیال چونکه پاکستان د امریکای او چین د دوی لخوا ور باندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. پته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي، خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمې صاحب، تاسو چې څنګه وویل چې طالبان ممکن ده چې یو ور بیا په رسمي ډول دا خبرې اتري اونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکن ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان د خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یا چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزي ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنیوا حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوي وو او بهرنیو دغه د جنیوا معاهده امضا کړله چې له امله جګړه هیڅکله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیمه خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاص خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان، افغانستان بیا دا شک لري چې مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډول را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډېره را دي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمې صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي او آیا کوم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډکې غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
افغان چارو کارپو سمی یوسفزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله د نورو دونکو سوښ شپې د ونیس پروګرام ستونزې او سرکار په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د په بلدیاتي ادارو کې د نمائندګانو د مشکلاتو او د ستونزو په اړه تاسو خبرو او د چارواکو خبرې به هم باورې. دا پروګرام مجید بابر تاسو لپاره هر ونې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي احتجاج کوي او وایي چې د دوی د منتخب کېدو اته میاشتو تیرېدونه باوجود د تحریک انصاف په مشرۍ کې صوبایي حکومت لخوا نه خودوی ته ترقیاتي فنډونه ورکول کیږي او نه ورته اختیارات ورکړل شوي دي. د تیرو څو میاشتو نه دغه منتخب غړیو د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی او تیره اونۍ د غوغړو د صوبایي سملای مخې ته یوه احتجاجي ناشته هم کړې وه. دا چې حکومت ولې د منتخب بلدیاتي غړو غوښتنې نه پوره کوي همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ شانه دي ملاو سوي یو سٹمپ مونږ نه ده لګولای ولې دفتر ته پیسې درکوټ
مونږ دا وړو چې روان دوه دنیم میاشتو کې مونږ د دې کې څونه مسلې دي دا ون بای ون ټول دا ته حل کو بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نشي لکه چې کوم بالکل الفلت ایشو دي چې روان دوه میاشتو پورې مونږ هر هفته ایمرجنسي میټینګ کوو.
تیرونه په پیښور کې د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته منتخب بلدیاتي غړو یو احتجاجي ناشته کړې و. د دغه احتجاجي ناشته په اړه زموږ همکار غلام غوث دا راپور تیار کړی، تاسو پام ورته راګرځوم.
پیښور کې د پښتونخوا سملای مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیاتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلی ناظم ولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامی کچا هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 یک چکم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ شانه دي ملاو سوي یو سٹمپ مونږ نه ده لګولای ولې دفتر ته پیسې درکو ډیولپمنٹ درکو تنخواګانې مموي او کدا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې و نه شو مونږ به د باندې غاله باندې کوو چې باندې غاله د دای ګاډ نه سیرانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلويخت زرونه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکل شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کني دی له وټونه کولو چې په دات څه پویده نه څه بیا ورسته چکیږي نو د دې ضرورت څه وڅ خلی بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډېری جمعنی کړی وي خو تر دې دمه هغه جمعنی نه دي پوره شوی.
لحنه ډیره توقوا مونږ را ډیره و دې کړې چې مونږ به تاسو ته مراد درکو ته هي سیر به درکو تاسو به خپل علاقې چې چارې کو مونږ راسته ونه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتي نمائندگان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوې منل شوي تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري.
د منتخب بلدیاتي نمایندګانو دغه د ترقیاتي فنډونو او اختیاراتو نه ورکولو ستونزه مې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د بلدیاتي ادارو ټول نمایندګان راغلي دي د اسمبلۍ مخې ته ناست دي او دوی هماغه یو خبره کوي چې زمونږ فنډونه او اختیارات دا به کله مونږ ته صوبایي حکومت راکوي، نو دا به کله ورکوي سر؟
تاسو ته معلومات ده ترینو د صوبایي اسمبلۍ مخې ناغي پاتېدلې دي دا ټول بلدیاتي ادارو هغه نو دا سره د ویلج ناظمانو کونسلرانو د څه خبرو دوی ته علم نو او څه خبرې نسي دي چې هغه لکه ناغي توجه طلب دي بالکل د هغې خبره درسته. نو مونږ هغوی سره میټنګ وکړو، خپل منځ کښې مونږ یو اوږد میټنګ درې ګنټې پرون کړی وو، درې ګنټې میټنګ هم نن وکړو چې مونږ فیصله کړي دي. زه زمونږ د اپریشنل ایشوز داسې دي چې هغې کښې چېرته فاینانسز انوالو دي، چېرته مسله داسې ده چې دوی په خپل خبره باندې نه دي پوه، چېرته ایکټ کښې یا لا کښې داسې ګیپس پاتې شوي دي. مونږ لکه اوس یو داسې کمیټي جوړ کړه چې هغه زه چیر کوم او په هغې کښې مونږ د تحصیل ناظمین او سلیکټډ تحصیل ناظمین او ضلعي ناظمین به را غواړو او هغې کښې چیف منسٹر سیکرټریټ نه د هغې سټریټیجک سپورټ یونټ چې کوم لوکل ګورمنټ دپاره ممبر دی سابقه سیکرټری لوکل ګورمنټ هغه وي او سیکرټری لوکل ګورمنټ فائنانس ډپارټمنټ نمائنده د لوکل ګورمنټ ډپارټمنټ چې کوم کی افسران دي هغه ناست دي او مونږ لکه تفصیل سره دا پرشنل ایشوز ډسکس کوو په یو یو باندې فیصله کوو. مونږ اصل کښې دا مونږ دا غواړو چې روان دوه نیم میاشتو کښې مونږ د دوی کښې څومره مسلې دي دا ون بای ون ټول داسې حل کړو چې دوی بیا دوی ته یوه ایشو هم پاتې نه شي. لکه چې کوم بالکل حل طلب ایشوز دي نو مونږ ځان ته چې روان دوه میاشتو پورې به مونږ هر هفته ایمرجنسي میټنګس کوو.
عنایت الله صاحب، آیا تاسو سره چې کله نه دا الیکشن انتخابات چې وشو دا د لوکل باډیز، نو تاسو ما سره خبره کړې وه چې تاسو سره فنډز هم اویلیبل دي او تاسو بیا هغه یو فایننس کمیشن هم جوړ کړی و چې د دې د لارې تاسو ویل دي ټولو ته به خپلې خپلې برخې پیسې ورسي، د هغې څه وشو؟
دوی ته رسېدلي دي هغه خو ګوره چې صوبایي حکومت کومه ریلیز کوي نو هغه په قسطونو کښې کوي ځکه چې صوبایي حکومت ته د مرکز نه چې کوم ریلیز لس اتیا فیصده آمدن چې دنده د مرکزی حکومت نه راځي. د مرکزی حکومت نه چې مونږ ته کوم ریلیز کېږي نو هغه هم په قسطونو کښې راځي نو خو مونږ لکه د دوی دغه قسط ریلیز کړي دي او دوه دوی پاتې دي لکه تیس ارب روپو کښې مونږ پنځه ارب روپۍ دوی ته ریلیز کړي دي. دوی باندې دوی بجټونه هم تیار کړي دي، ډیولپمنټ بجټونه هم تیار کړي دي، کوم دوی جاریه اخراجات دي د هغې پیسې هم دوی ته تللي دي، هغې هم اګینسټ هم دوی بجټونه پاس کړي دي. اوس لکه د ډیولپمنټ چې کوم فنډ دی نو د هغې په اخراجاتو باندې لکه دوی ځای په ځای باندې هغې حوالې سره لګیا دي خپل بجټونه، ویلج کونسلونه والا پاس کوي، تحصیل کونسلونه والا او ضلع کونسلونه والا اکثر پاس کړي دي. مونږ امید لرو چې لکه مونږ دا کوم دې کال کښې چونکې عبوري او هغه دور دی ټرانزیشن دی نو دې کښې به لکه دا مسایل راځي خو مونږ یو چې د جونه پورې مسلسل مونږ وی کښې د دې ټولو شیونو جایزه لو د دوی سره به کنټینیوسلي میټنګ هم کوو. ما دا فیصله کړې چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو سره د ویلج ناظمانو هم یو کمیټي غونته کوي، د دې صوبایي کوآرډینیشن کمیټي جوړه شوې نو ما هغې ته هم دا ویل چې زه به تاسو سره هم ریګولر میټنګس کوم څومره ایشوز تاسو ته را ځي. بل مونږ پرون دا فیصله کړې چې مونږ به په دې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټ کښې یو هیلپ لاین قائموو چې هغه به خالص په دې فوکس دي چې ضلع ناظمان او تحصیل ناظمان او ویلج ناظمان هغې مسلې هلته را ځي او هغه دغه کېږي بیا د هغې نه انول هغه متعلقه حکام ته په هغې باندې رسول کېږي کمپایل کېږي
عنایت صاحب، تاسو خبره کړې وه د نن نه یوه میاشت مخکې ما سره هغه انټرویو موجود ده، تاسو ویلي وو چې د بزنس رولز چې کومه مسوده ده هغه ټوله تاسو کلیر کړې ده، صرف د وزیر اعلی دستخط ته پاتې ده. تاسو د هغې دپاره یو ډیټ هم را کړی وو چې وزیر اعلی به په دې ورځو کښې دستخط کړي، هغه دستخط شوی ده؟ هغه بزنس او رول اوس امپلیمنټ شوي دي؟
د بزنس میاشت مخکې نه چې خو تاسو به د بزنس دوه درې میاشتې مخکې دستخط شوي نوټیفای شوي دي، هغې په یو بوکلیټ شکل کښې مو سره چاپ شوي دي د لوکل ګورنمنت وزا بزنس د ضلع حکومتونو وزا بزنس تحصیل حکومتونو وزا بزنس ویلج نیبرهود کونسل وزا بزنس پروینشل فاینانس کمیشن وزا بزنس لوکل ګورنمنت کمیشن وزا بزنس جنرال رولز لوکل ګورنمنت یعنی دا تقریبا دا خو تاسو ما یو څو ویل دا تقریبا 12 13 سیټ اپ رولز دي چې دا ټول نوټیفای شوی
اوس تاسو خبره کوي چې چرته کنفیوژن دی کنفیوژن تاسو وایي چې د دوی تم نه معلومه نو آیا دغه خلکو د پاره د دې کنفیوژن ختمولو د پاره تاسو کوم د ورکشاپ یا د دې خلکو د پویولو یو تنظیم یا یو کار کوي
دغه ویل ناظمین ورکشاپ هم کړی ویل نائب ناظمین ورکشاپ هم کړی تحصیل ناظمین ورکشاپ هم کړی تحصیل نائب ناظمین ورکشاپ هم کړی اوس ډونر روان دي او د حواله سره په زیبه باندې اند ویلی کونسل تحصیل کونسلرانو او د ویلج کونسلرانو روان دي بین علاوه موږ سره طلب ډونر ایجنسی تر خپل افر روان دي موږ سره لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ کې استابلیش کړی جنګ ټول څنګه افر دي ازم څه ضرورتونه یې روان کونسلریټ خو بهال دا ٹریننگ راټو یو وګدا پروسس دی راځي یو وختي او جز وختي پروسس نه دی بلکې دا هم وختي پروسس
او خو تاسو پلان لرئ او تاسو دا کوي لګیای
اځه
ان ته لاسه به د دې ټول لوکل ګورنمنت د دې ادارو د پاره ملازمین پکارو سیکریټریان پکارو بیا تاسو ویلی وو چې دومره دومره خلکو لپاره مونږ به ویکنسیان اناونس کوو هغه ویکنسیان اناونس شوې دي هغه باندې خلک راغلي دي کنه
د لوکل ګورنمنت ملازمین چې دي هغه مونږ تقریبا 15000 ټول دونیم زرا کلاس 4 او دونیم زرا لګاو دا په ټول ضلعو کې شوې دي تقریبا یو ضلع دوه درې پاتې به یا دنه لګي زیاتې ویلج کونسل سیکریټریان او کلاس 4 چې نو دا هم تقریبا فاینل شوی دی دا هم به اوروز هم خوشي افتل افرز
خو اوس ان ات الله صاحب تاسو وایي چې د خلک د صبح سملې مخینه پاسې دي دي خدای د دوی د احتجاج د سلسله د تیرو یو نیم میاشت نه دوه میاشت نه روانه ده دوی کله د پریس کلب مخې تراشي کله بل د تراشي نو آیا تاسو غنئ چې اوس په دې د احتجاج د لارې نه بلکې تاسو سره بکینی
زما خدا فکر دی چې دا احتجاجونه چې دینو دا 43000 خلک دي او دا ضروري نه چې کنه کې د دې ټولو اجتماعي مسلې دا وکلا په یو کونسل کې مسله راځي په احتجاج د جمهوریت روایت وي صدا زه خو یم چې دا په لکه مسلسل دی دا کوي او دا یو آن ګوینګ پروسس دی او کمزې کې چې دې یو جایز خبرې ویناله مونږ نو کمزې کې چې نوی دی ته یو کول کوشش وکړو
د فندونو دا خبره او د دې اختیاراتو دا خبره چې کم دا خلک په احتجاج کوي نو تاسو غنئ چې دغه مسله کم از کم حل شوې ده
د دې ترقيدي فنډز ترې دي د ویلج کونسل چې کوم ناظمینو دا غي د چې کوم جاریه اخراجات دي دفتری لاغو فنډز ترې دي د ناظمینو سیکریټریټ تمونګه تقریبا 6 کروڑ روپے ریلیز کړی دي تحصیل ناظمان الریډي دا غو خپل کونسل فنډ دی دا غي نغي خپل اخراجات کوي هغه څه پرابلم نشته ده دا یو مین ایشو د دې حواله سره پاتې چې هغه د دې چې کوم پریویلیجز دي پارک پریویلیجز کی دی وسلوی راځي تنخار راځي راغي د غزل ناظمانو تحصیل ناظمانو د تیلو اخراجات راځي او د شانتي د دې سره سره د دیو د سیکریټریټ خرچ خو موږ شل کوو روپې ریلیز کړی خو هغه کوم کیپ سره مزین کې د ګاړو مسلې دي دا مسلې دي چې نن میټینګ کې موږ ډیسایډ کړی را موږ تر روان 20 25 30 ورځې کې دا مسله په ایمرجنسي بیسز باندې حل کول پکار دي
انایت الله صاحب د خلک یو دا خبره هم کوي چې چونکه صوبایي سملې ممبران چې کوم دي هغه هم د هلکو ته زی د غزینو ته زی او وی وای چې د دغه د دې اختیاراتو د فندونو په مخ کې دغه د صوبایي سملې غړي یا د قومي سملې غړي دا غټ خند دي دوی نه پری دي د خلک د خبره کې څه حقیقت شته
نه نه دا غلطه ده لکه صوبایي سملې ممبرانو موږ دی په روزا بزنس کې کلیر ښکارا یو دغه کړه ده دا لاین داخله صوبایي سملې ممبران ځانته فند دي او د دلې حکومتونو ځانته فند دي او دا غي د اپروول چې کوم طریقې کار دی هغه موږ ځانته کړی دا غي ادارې موږ ځانته کړی دي نو دیو جن دی او موږ سره کانفلیکټ نشي جوړېدلی
او تاسو په دې رول د بزنس کې یو خبره دام کړي وا چې کله چا کارکردګي صحیح نه نو هغه به موږ ډی سیټ کوو پاغه بیا ډیر خلکو خبرې مکولې هغه اوس هم د رول د بزنس یې صدا
نه نه قانوني صدر د بزنس نه لوکل ګورنمنت کمیشن چې څوک د قانون مطابق د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي کوي د څنګه ویلو هغه کې لیکلي دی لوکل ګورنمنت اکټ کې لیکلي چې لوکل ګورنمنت کمیشن دی څوک د لوکل ګورنمنت اکټ خلاف ورزي وکي او هغه ثابت شي په غوانی تاسو نه په هوا باندې نه هغه باندې ثابت شي نو هغه بیا به دغه کیږي هغه ته به سزا ورکړي.
ښه، نو د دې دپاره تاسو کوم طریقه کار وضع کړی دی چې په کوم طریقې د لارې به څوک کمپلین کوي راځي به هغه به کره کتنه به کیږي؟
دا کمپلین چې دی نو خپل ناظمین هم د یو بل خلاف کولی شي، اپوزیشن ممبران هم کولی شي. دا کمپلین چې دی نو صبح لکه لوکل ګورنمنټ کمیشن سوموټو نوټس هم غوښتی شي، د وزیر اعلی موږ ته ریفر کولی هم شي. خو دا خپل پروسیجر دی، داسې په اسانه باندې چا خلاف دغه نه کیږي، په دې باندې اکشن نه اخیستل کیږي. ځکه چا ثبوت غواړي، هغه د ایکټ وایلیشن غواړي، هغه ښکاره سړي امبزلمنټ کړی، غلایي کړي، کرپشن یې کړی، هغه ثابت دي. دا ټول شیونه چې دي نه ثابتول خو بس بهر یو مشکل کاری.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که تاسو هم ستونزې وینئ زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، وخت شوه دی د ماسپخین 2:30 بجې. ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو له پریکړو نه دي خبر. تیر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې له افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې کیږي. نن غرمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډۍ د سړک غاړې په موچاو دي چې له امله 15 امنیتي سرتېري زخمي شوي دي. په ډي آی خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونو په شرط مشال دویل چې دغه پیښه د مرنه په تنهایي سیمه کې د سپینوام ډیم په سړک رامنځته شوې ده. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلۍ عاشورا پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې په کې 13 غړو ګډون وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی. په دا رپورټ کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېل خوا غوښتنه کړې چې روغتیايي چارو ته دې ککلکا درناوی وکړي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف جنګېدونکو د امریکا په مشرۍ اطلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنګیالو شمېر له 15,000 نه 25,000 ته راټیټ شوی دی. برټ مګرک پرون ویل د داعش وسله والې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. او تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ له کوټه ګلاډیټر سره په سیالۍ کې د پاکستان سوپر لیګ لومړی کپ په خپل نوم کړی دی.
ملیح امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. درنو اوردونکو، اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د کرخه پر غاړه. لاسو میاشتو رئیس د افغانستان سولې بهیر بیا پیلول لپاره غونډه روانه دي. په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو سو ځلی خبرې کړې دي. پامیر ساحل دا موضوع د کرخه پر غاړه خبرونه کې سیړلې چې تاسو یې اوس په تکراری بناوري. د کرخه پر غاړه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو، له څو میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روانې دي. له دې سره سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړی او په اړه یې ویل کېږي چې هلته ښایي له میشتو طالب مشرانو سره رابطې وکړي. څه موده مخکې د کاناډا یوې ادارې په ګواښ هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت پخوانیو چارواکو او ځینو پوهانو یو غونډه برابره کړې وه چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. موږ نن په کرخې پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواري پر موضوع یو داسې بحث وکړو چې ځان په درې پوکو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیله مندۍ وړ دي او که څنګه.
په خبرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خبرونه پیل کړم، ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضي حسن حقیار څمو د مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغلل، او له ده سره مې د نې غونډې په اړه چې دا د بیجینګ، کابل، اسلام آباد او د چین د واشنگتن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم ترنه پوښتنې وکړې، او د چې هلته څه لیدلی وو په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم ترنه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه وي دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واورې، بیا به راته خپل نظر ور باندې راکړي چې څنګه تاسو یې څنګه شننه کوئ. سعید اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب سعید، نو زه دا مرکه خپروم. اول ما له قاضي حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دی ناستو د څه ولیدل.
پګواش په ناسته کې موږ چې د طالبانو د مشرانو سره کېناستو، د هغوی خبرې مو اورېدې، د هغوی نظریات مو اورېدې، او زموږ سره په دې حیات کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي، د کابینې غړي، د پارلمان غړي وو. دی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر و، دی چې د دوی نظر وګرو تر من مو مسافه کته، نو دا مسافه ډېره کمه وه. موږ ته ډېره مجوري پیدا شوه، زموږ مجوري ورته پیدا شوه، او دوی متګې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي، څو ښه وسطته کوي شي، نو د افغانستان بحران په تفاهم او په پسونه باندې ژر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجینګ د اسلام آباد دی او واشنگتن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دي چې واشنگتن درېمګړی نه ده، کانادان واشنگتن ته د قضیې د اړخ په توګه باندې ګوري، خو د دې غونډه سره دا چې په مذاکراتو کې ناست ده، په خبرو کې ونډه اخیستې ده، بیا په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده، د افغان حکومت باور هم ورباندې ده، او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایاو کې د پری نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت چې د نن مشرتبه معرفي شوه، دوی په ګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمقه د طالبانو تر سوله وغواړي. نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران د پاره سیمه ییز تفاهم او د یو اسانه هم د پیدا شي.
ښه، قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ، داسې درته ښکاري چې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي؟
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي، د ګرد عمقه خبرې کوي، د ګرد عمقه د افغانستان د بحران هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته کښېني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا موږ خبرې کوو، نو دا ځل به بې له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگتن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا راپیدا کېده د هغوی د مهم شرط، د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د وروست دنیت د فضا د راپیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي، او د لومړی به داسې وشي چې د دوی په مشرانو په سفر باندې بندیز اخلی شي، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دې باندې انعام ایښودل شوی وي او دا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی چې روزي او د امریکایانو دوکانه دوی په تورنس کې وي، یا په دې باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي د دوی نوم کېږي. نو د دې دپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تورنس نه به دوی ویسته شي، د دوی د سر نه به دوی انعامونه پورته شي، او د باور د فاده د پرستی پر به د زمين پرته شي هغه د طالبان دریز دا و چې د دې د وختمې دا شرط نه ده دا د سفر د اسانتي پر یو وړاندیز ده چې کوم سفر کوم ته نه باید موږ د سره بندې ځخو شي نه د تور وسره نه خو شي کټور مستوی د دې ژوند وی د مو په سفر باندې د مو د سفر کنه نه د مو په خبر کې څه جوړې کړو یعنې زه به دې څنګه کوي چې د خبر په شرط ده د خبر د سنتي د پرې په شهادت ده
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مرکه ورې ده چې څو مود مخ کې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلی ول. حکمت الله اعظمي صاحب تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واوري دا په دې کې د چې کومې خبرې وکړې ماته نه څلور خبرې داسې نوٹ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکارا کې دي. دی وایي که خدرې مګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپله په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم ددا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي، یعنی سفری بندیزونه او داس شیان لري شي له طالبانو، نو دا به ښیي. د دا ونه ویلي چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزي نو بیا به خبرو ته کینی. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زمونږ پیشنهاد دی وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورې څه درته ښکاري تاسو؟
اول خو یاد راکړئ چې دا وایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه اول ته د افغان سیول سوسایټي جامع مدني څخه ومدار کډوانو او ځینې سیاسيونو راغلي وو. دا د یو خوا هم رسمي دریز نه څرګندوي او نه څرګندولای شوی.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي پکې کې د نمایندګۍ نه کوي، همدارنګه طالبانو شالته کوم کسونه استولي واغ د دې رسمي موقف نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه و، دا فقط یو کانفرنس چې په جګړه د افغانستان په جګړه کې کوم خلک یو نو داخل دي هغه پکې کې پېنی او په ځینو د شولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه ورسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرني ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغه هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دا ممکن نه دی. او دا ډېر اپټیمست دا ډېر د دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ و، هغه وادي خپل خلکو تور کولې چې مثلا مستر چو امریکا او نو زموږ سره نه کوو. دا اوس دې په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانی خبرو باندې پښیمانه دي چې دا امکان نه لري. نو راځه خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی. او زه فکر کوم کله چې بیجینګ ته راځي د یو درېمګړي په هیڅ باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپل هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګوري تاسو ګوري بیجینګ به حتمن کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي حل پیدا شي. مګر هغه بیا په عیني وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل گاوند کې ولري. نو کچیر هغه طالبان دې ته اجرېوي چې څور دراشي باید دغه مسله باید واشنگټن سره هم حل شي، چې باید د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کم ستونزه ونه لري. نو دغه څومره ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خ پروفیسر عبدالرؤوف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني جګړه رواني تر هغه وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زه له تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاستو د استاد په توګه باندې آیا ولس عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن ووسی چې وو دغه غونډې بل اخر یوې نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دا خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي او هر څومره جګړې وي بل اخر هم دغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او دغه خبرو تکینی. نو موږ هم دا امید لرو چې کچرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه په دې خبره باندې ترسي چې یاره کني موږ د کینو او دا مسله د حل کو او په دې کې د مذاکرات کو او خبرې د وړاندې بوزو نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي خو دا دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کومه مسله چې ده نو د دې چونکې وخت یې ډېر شوی دی نو په دې وجه باندې که چېرته عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې نه مخکې کوم کوششونه شوي دي نو د هغې په د هغه د دې په نیز باندې چېرته کامیابۍ ته نه دي رسېدلي نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وي په داسې حالاتو کې
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې ځینې خلکو تبصرې کړي دي اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصرې لولم تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصرې کوي یا ولې داسې فکرونه کوي الانور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي امریکا هر څه کولی شي هر څه ویني نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي همداسې متی الرحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسیدلي خپلو مقاصدو ته نوي رسیدلي سوله ناشونې ده شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسیږي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی ایاز عاطف بیا بل کس ته هغه دی لیکي چې خفه نشي زم یو تبصره کول غواړم او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دې د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانې ورکړي دي او همداسې افغانستان هم داول لري او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي دغه اندېښنې چې دوی وخې اعظمي صاحب دا خلک چې وي دا سلګونه سفارتخانې خو یو ډول مبالغه کړي به هر تقدیر خدا دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولی یادیږي په دغه مسله کې اوایا دا حقیقت هم دی او د څیړونکو په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي
مننه سایل څخه د امریکا په وړاندې باندې زه وایم ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسېدلي یو داسې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوجي حضور په افغانستان کې نو موږ به جنګ جاری وساتو نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته په بل حال کې بیا که د افغان دولت د نظر ورته وګورو امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي لا پیاوړی کړي تر څو پورې د دولت سپورټ کولای شي مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل او هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي نو باید اول دا معلوم شي چې امریکا د رای حل برخه ده کنه مشکل برخه ده
تاسو ته یو څېړونکو په توګه څه ښکاري امریکا په خپل مشکل دی کنه د حل برخه ده کنه دواړه دي
زه فکر کوم چې په دواړه دي چون چې تر څو پرې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته ناراضه دي لومړی شرط دی او د دې څخه کچېری طالبان د دوی په حضور کې سولې وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي دی یو سیاسي ځانمرګ دی چې چون چې ټول خلک ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي چې دا پلویان د دومره وخت مونږ څه کول یار لاس کاله مو جنگ د امدې لپاره چې امریکا وو دی اوس هغه ستاسو سولې وي نو هغه به سره مشکلات پیدا شي او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نسته کچېری امریکا او زی طالبان به سولې تراسي د دې راته نه ګارانټي دا د کچېری طالبان مو زی په طالبان په کچېری امریکا د افغانستان مو زی په طالبانو کې دا نظریه ډیره کوي چې د حکومت نیولای شي دوی د افغان دولتي امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډیره شجاعت دی فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت رسیدلی شي. نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅې کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاری وساتي تر څو پورې دولت پیدا راشي. او کله چې پاکستان سره پاکستان زه فکر کوم چې دا دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغېز لري او مستقیم اغېز لري، مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی دی. په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې هغوی خود مختاري غواړي او شودل یې د هغه که په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامي لیول باندې وي، دوی پراخ د پاکستان نه ځان جلا ګڼي. مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي ټول جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی، په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلی ده. نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پیژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل می دا دی چې پاکستان راغند رول درلودلی شي، مثبت رول په سولې کې لوبولی شي، مګر خپل محدودیتونه ماغی لري او پاکستان هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسو ګرم ستاسو که چیرې پاکستان ډېر فشار پر راولي په هغه طالبانو ډلې باندې او هغوی به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دشمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پوهېږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تبصرې چې ما ولوستي او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مچ تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغه سي ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډیرو ډیره یو جامع او ډیره دغه تبصره وکړله، دا کوم خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه دا غي سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه اوزي نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوز د وتلو وتلو سره به نه حل کېږي، ځکه چې دا کمې مسلې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو په دې سیمه کې چې په هغې کې پاکستان هم متاثره دی، افغانستان هم متاثره دی، نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتلو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونه شي. دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه.
صحیح. او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي، نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي. سټیټس یا هیوادونه داسې درته ښکاري چې دا یو کانسپیرسي تھیوري یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، که نه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې په ټوله نړۍ
کې؟ دا حقیقت راته ډېر کم ښکاري، ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارتخانې ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی. لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپیګنډې نه علاوه د یو استاد د سیاسیت استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په باره کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او په کار ته چې د افغانستان زموږ ګاونډیانو ته هم د دې پته وي، نو دغه حساسیت په خپل ځای دی. او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی، نو په دې وجه باندې که چېرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو، نو په هغې کې د موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو، نو دا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره
زیاته مناسب وي او زیاته فائدہ مند وي.
یو کس را سره د ټلیفون پکر خدای صاحب ستړی مشه نو موسمه
نو زمانوم اسحاق راي
اسحاق صاحب تاسو څه وایئ د دې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ترې کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل. خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته. زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه موږ ونه کولی شو چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته کړو. او که چېرې دا کار ترسره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چېرې دلته اوس افغانستان کې د یو هېواد ګټې تمیلېږي او د بل هېواد ګټې نه تمیلېږي، زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه بیا هم د رقمې سره مواجه ده او دغه دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هېوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دي د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو لپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا تضمین کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیغې وخت کې دا کېدای شي چې په افغانستان کې یا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او هم چنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ نو خبره بل خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي. تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو مې څه کېني د خپلې غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنخه دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن دغې غونډه په کابل کې روانه ده نشي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې اسحاق صاحب. بل کس هم را سره دی، انعام الله صاحب دی را سره. انعام الله صاحب ستړي مشې، لکه مروت را سره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده جی چې کوم دا چار فری کی یا چار ملک کی کوم مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زوان چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول د نو هغه په دی چې ولې نه ده شامل. او بل پوښتنه مې دا ده جی چې کچېره د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع سي، خدای دې وکړي چې کامیاب سي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډرز دي، ګلبودین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډرز دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو کړې. پروفیسر عبدالروف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپلې ملامتیاوې ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوې مختلفې کینی، هم دغه طریقې سره هواری؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دې ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ دې کینی چې هغې باندې خبره وکړي. خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق وي، نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې دی چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره صدا سے اقدامات اوکڑے شی چې دای په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. ها دا تیرو مذاکراتو کې چې کوم غلطۍ شوې دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږ توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دومره خبره درېمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دی، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا د یا هغه کې امریکا ده. ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدلی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو د هغې لپاره دې داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کوم پوهه دا هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتلل پکار دي چې په هغې کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی که په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو
بل سره کینی
او د یو بل خبره
واوري. صحیح ده. د شخړو سولې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېر زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرښې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com